پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزه خپرونه ستونزې او سرکار به هم اورئ، خو لومړی د بشیر ګواښ نه د دې وخت خبرونه.
د پاکستان فوز وایي چې په شمالي وزیرستان شوال سیمه کې په تازه هوایی بمباریو کې څلوېښت تنه مشکوک وسلوال وژلي، خو ځایي خلک وایي چې په نښه شوي خلک پولیسي وګړي دي. د پاکستان په پنجاب کې د صوبې د کورنو چارو د وژل شوي وزیر او پخوانی پوځي کرنل شجاع خانزاده په ویر کې درې ورځې ماتم اعلان شوی دی. او عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی د درغلیو د ختمولو لپاره یولس وزارتونه ختم کړی دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوسټ په یو خبر پاڼه کې دا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې په تازه هوایی بمباریو کې څلوېښت تنه مشکوک وسلوال وژلي دي، خو ځایي خلکو نن مشال رېډیو ته وویل چې پرون غرمه شوې دې بمباریو کې ولسی وګړي په نښه شوي دي. یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال رېډیو ته وویل چې دا څلوېښت کسان په کره توګه په نښه شوي، خو د شوال سیمې خلک بیا وایي چې د پاکستان پوځ پنځه کورونه په نخه کړی او د خزو په شمول یې ولسی وګړي وژلې دي. په همدې حال کې مجلس عسکري و سوال ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د نامعلوم سیمې څخه د ټلیفون د لارې نن مشال رېډیو ته وویل چې دې هوایي حملو کې دوی ته هیڅ نقصان نه دی رسیدلی. نن د پاکستان په پنجاب کې د صوبې د کورنو چارو د وژل شوي وزیر او پخواني پوځي کرنل شجاع خانزاده په ویر کې درې ورځې ماتم اعلان شوی او د دغه برید د وژل شوو کسانو شمیر دویشتو ته رسېدلی دی. د پنجاب پولیس چارواکو پرون خبر اعلان ته وویل چې شجاع خانزاده پاټک کې په خپله حجره کې د خلکو سره ناسو چې ځانمرګی برید پی وشو. د پاکستان وزیر اعظم او پوځ دا برید غندلی دی او د تحقیقاتو حکم یې ورکړی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د لشکر اسلام په نوم وسلوالې ډلې یو ویان د دې حملې ذمہواري قبول کړې ده، خو پاکستاني مطبوعاتو د جماعت الاحرار ډلې له خولې لیکلي چې برید دوی کړی دی. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي چې حکومت له یاد سیمې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې پر بې کورشو خلکو هر میاشت اووه دېرش کروڑه روپۍ لګولې چې اوس کوشش کوي واپس تلو خلکو ته سهولتونه پې برابر کړي. د پوځ لخوا د شمالي وزیرستان په ځینو ځایونو کې د کرفیو او په دې حکله د خلکو د شکایتونو په اړه ظهیر الدین بابر نن مشال ریډیو ته وویل
چې کم کم ځای کې مونږ ته زمونږ یو ونډو مونږ ته ښکاري چې یاره مونږ د خلکو ته دلته ریلیف ورکولی شو، هغه مونږ ورکوو هغې باندې، خو خلک دلته لاندې خبر هم نری اور بر هلته کې مونږ جرګې وکړو د خلکو نه د مسلو ته پوز وکړلو. مونږ د سپینوام پل لا لاره هم خلو کړله، هغه خلک اوس په کجورې نه ځي راځي، نظر په ټول باندې ری اوس په ټولو چک پوسټ باندې مونږ خپله لیویز ډیپلوی کړو. زمونږ دا چې کم ریټ دی دا به نور هم بحال شو.
یاد دی چې تر دې مخکې د پاکستان پوځ ویلي وو چې 90% شمالي وزیرستان یې له وسلوالو پاک کړی دی. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هندوستان او پاکستان پر یو بل ډزې او راکټونه ویشتلي چې له کبله یې لږ تر لږه اته ولسی وګړي وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د هندوستاني پوځ وان لیفټنټ کرنل منیش مهتا وویل پاکستاني پوځیانو په تیرو دوه ورځو کې په بالاکوټ او پونچ سیمو کې د هند پر پوستو ډزې کړي چې له کبله یې شپږ ولسی وګړي وژل شوي او لږ تر لږه اوولس نور ټپیان دي. بلخوا د پاکستان پوځ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې په دې نښته کې دوه ملکي کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوی دی. یو هفته کېږي چې دواړه هیوادونه نږدې هر ورځ پر کنټرول لاین ډزې تبادله کوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان پوځ چارواکي وایي چې په موسی کالا ولسوالۍ کې پنځه ویشت وسلوال طالبان وژلي او دوه دېرش نور یې ټپیان کړي دي. په نښته کې د دوی په خبره یو افغان پوځي هم وژل شوی دی. دغلته د 215 میوند قولي اردو په یو خبر پاڼه کې نن وویل شول چې دا وسلوال هغه مهال په ځوابي حمله کې وژل شوي او زخمیان شوي چې کله یې پرون د پوځ پر پوستو بریدونه وکړه. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د درغلیو د حکومت په لوړه کچه اغیز اچونکو بے نظمۍ او کمول لړکی د اصلاحاتو په ترڅ کې یو لس وزارتونه ختم کړی دي. د العبادی دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې هغه په فوري ډول د وزارتونو شمیر له 33 څخه 22 ته د راکمولو حکم ورک. په دې کې د دریو لوړپوړو مرستیالانو او څلورو وزیرانو د دندو د ختمولو ترڅنګ د نورو وزارتونو سره د څلورو وزارتونو یو ځای کول شامل دي. یاد دی وی چې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی دا ګامونه تر هغه وروسته اخیستي چې په دې روسیو کې په عراق کې پراخه مظاهره وشوه او خلکو له حکومت وغوښتل چې د درغلیو خلاف دې اقدامات وکړي. امریکا او د دوی اتحادی هیوادونو پرون د اگست په 14 تاریخ ویل چې په 13 غنټو کې په عراق او شام کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د جنگیالیو پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. ګډو ځواکونو په یو خبر پاڼه کې وویل چې د عراق له حکومت سره په همغږۍ د داعش تر ولکې لاندې ودانیو او تجهیزاتو باندې 15 هوایي بریدونه کړي. په همدې حال کې د شام په شمال ختیځ کې د داعش تر ولکې لاندې حساکه خرګوډي کې د دریو هوایي بریدونو په نتیجه کې د دغه ډلې تکتیکي یونټ په نښه شوی او د دوی جنگي سنگرونه او بنکرز یا د پټېدو ځایونه له منځه وړل شوي دي. خبر پاڼه کې په لیپو او ترکی پولیس سره نږدې کوبانی ته څېرمه هم د ورته حملو یادونه شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې د دې هدفونو له منځه وړل د داعش ډلې د ترهګرۍ او کاروایانو کولو وړتیا محدودوي. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د ترهګرۍ ضد یو داسې قانون منظور کړی چې د تنقید کوونکو په خبره د بیان ازادۍ لپاره ګواښ دی. د جنجالي قانون تر مخه پر خبریالانو هغه مهال سخت جریمه لګول کېدای شي او ممکن دنده یې ختمه کړی شي چې د وسلوالو د برید په وخت د چارواکو بیانونه چیلنج کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال لیډ نو ورده چې بشیر ګواخ وړاندې کول په روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غراپورونه هم ورده شي. د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د سلويختو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. خدای خلک وایي وجل شوي ډېر کسان عادي وګړي دي. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر الله حیدر هوتی ویلي دي حکومت د احتساب په نوم د دې خلاف سازش کوي او حکومت
د احتساب کمیشن په صوبه کې چې کوم ناروا روش تیری او د خلکو په عزتونو کم لاس اچول دي موږ په هغه مزمت کو.
حکومت په خیبر قبایلی سیمه کې د ځینو سکولونو د تړلو پریکړه کړې ده. د سیمې یو اوسیدونکو وایي
موږ یو چې دا نکه یو قسم زیاتی دی لکه مو یو چې دا سکولونه دی مخت مې په پوره چې دی بزوی نورې تعلیمي ادارې جوړ کړې دي خلکو ضرورت مطابق جوړې کړای شي.
او په ونیزا خبرونه ستونزې سرکار کې د سواد د سړکونو د حال له مخبرو نړیوالو چارو ته هم کتنه کوو. تر پای د مشال ریډیو سره اوس روزم ګړومبی راپور ته د پاکستان فوز ادا کی چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په تازه بمباری کې سلويخت وسلوال وجل دي. خو بیا ځایي خلک وایي چې وجل شوي ډېر کسان عادي وګړي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دغه اړه مې د سیمې نه د خپل همکار سلام محسود نه پوښتلی وو. هغه را سره داسې معلومات شریک کړه.
اوس اوس رابطے سوی رہے پیشور سے دے امنیتی فورس سے دے خفیہ ایس پی آر یو چروا کی 56 نم جواتا والی خواست نہ کرل اخر دے تیسون پلی کا اول چھے دا بباری پرون سوی دا غرما مال چھے پکشے دے چلویشت طرح گر و زلی دی چھے پکوم سے دن مہین کمانڈرون و شامل دی او بیا مود دگی چارواکی نا پشتنا وکلا چھے دما خبر حالتا دے سوال پا دوائشی چھے چار تا بمباری شوی دا دے موجود کا بیان سارا شوی دی او آغاو یہی چھے پا دا سے بے گناہ کا بلیون وزلی شوی فرار ځلی شوی دی د دوی جواب دا و چې دا کبریانو ته شا پاته دا چې دلته نږدې ترهګرو په خلاف جنگ لګیا کړی دی بیا ولې دلته اوسېږي شاهین د دې نه علاوه اوس لږ کې وخت مقصد د ما په سوال ځوی شي چې چېرته بمباري شوی ده هلته د دوو کسانو صادق او محمد حسین سره د ټلیفون په لیکه باندې خبر وشولې دوی وویل چې دا بمباري پرون د اتوار په ورځ غرمه مال په وقام یولس بجې وشوله اول جنګي جزونه راغلل بمونه یې واچول او چې خلک راووتل د رنګو کورونو نه لاسونه او پرارجلي راایستل چې بیا جنګي جزونه راغلل دویم ځل بمباري وکړله او ټول پنځه کورونه یې په نقشا تباه کړل چې په کوم کښې یوویشت کسان وژلي شوي دي په یوویشت کسانو کښې پنځلس ښځینه او بچیان او شپږ سړیان شامل دي او دوی دغه وویل چې یولس پرارژلي دي دا پرارژلي چونکې د پاکستان طرف ته لارې بند دي نو د مرامپټۍ دپاره دا میږ د افغانستان خوست او نور شهرونه ته ولژدول چې هلته یې علاج وشي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د پنجاب صوبې پاټک کې د دې صوبې د کورنو چارو د وزیر پر دیرې د ځانمرګي برید د وژل شو شمېره یوویشت ته پورته شوې. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د دغه برید په اړه سخت غبرګون ښودلی دی او اړوندو ادارو ته د چټکو پلټنو امر کړی دی. نور تفصیل له پېښوره زبیح شفق په دغه راپور کې راکوي.
د یکشنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت د اټک د حضرو سیمې په شادی خان کلي کې د کورنیو چارو د ایالتي وزیر شجاع خانزاده پر دیرې په ځانمرګي برید کې د وژل شو شمېر یوویشت ته پورته شوی او د چارواکو په وینا دیارلس ټپیان لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت مرګونی دی. په وژل شو کې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزیر شجاع خانزاده په ګډون د حضرو د پولیسو سیمه ییز مشر سید شوکت شاه هم شامل دي. د پنجاب ایالت د پولیسو مشر مشتاق سکیرا وایي چې د شجاع خانزاده پر دیرې یو نه بلکې دوه ځانمرګي بریدونه شوي دي. نوموړي د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل دی وایي یو ځانمرګي بریدګر په دیره کې دننه ځان الوزولی یو بل په ظاهره له دیرې بهر په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودونکي مواد الوزولي چې له امله یې د دیرې ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلې او خلکو ته یې مرګ ژوبله ډېره اړولې ده. په عین حال کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په اټک کې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د وزیر پر دیرې د ځانمرګي برید په اړه سخت غبرګون ښودلی او صدراعظم نواز شریف اړوندو ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. همداراز د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر په یو خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف له استخباراتي ادارو غوښتي چې د شجاع خانزاده پر دیرې د برید طرحه کوونکي او د هغوی د مرستندویانو د نیولو هڅې د تیزې کړي. جنرال راحیل شریف همداراز ویلي چې دا ډول بریدونه باید د تروریزم په ضد په روانه جګړه کوم اغېز ونه کړي بلکې د تروریستانو تر ځپلو پورې به عملیات دوام ولري. د شجاع خانزاده زوی سهراب خانزاده وایي چې پلار ته یې له ډېرې مودې راهیسې نامعلومو خلکو د مرګ ګواښونه هم ورکول. په عین حال کې د پاکستان یو جګپوړي امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ډان خبري اژانس ته ویلي چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې موندلې چې د شجاع خانزاده پر دیرې د ځانمرګي برید تر شا د لشکري جنګوي وسلوالې ډلې لاس دی. دغه چارواکي همداراز پر شجاع خانزاده برید د لشکري جنګوي د پخواني مشر ملک اسحاق د مرګ غبرګون بللی چې څه موده مخکې د خپلو څوارلسو ملګرو سره یو ځای د پنجاب ایالت په مظفرګڼ نومي سیمه کې د پولیسو لخوا په عملیاتو کې وژل شو. خانزاده د ملک اسحاق مړینه د امنیتي ځواکونو ستره بریا بللې وه او هغه یې د وحشت او ویرې سمبول بللی و. شجاع خانزاده د پاکستاني پوځ متقاعد منصبدارو چې په 2016 میلادي کال کې د پنجاب حکومت لخوا د دې ایالت د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. نوموړی د پنجاب په ایالتي کابینه کې شامل یوازینی پښتون وزیر و چې د دې ایالت د اعلی وزیر د ځانګړي سلاحکار په توګه یې هم دنده ترسره کړې وه. نوموړی په پنجاب ایالت کې په دې وروستیو کې د تروریزم د مخنیو لپاره د پاکستاني حکومت د جوړه شوې نوې تګلارې ملي اکشن پلان مشري کوله، د ترهګرو پر ضد عملیات نږدې څارل او په همدې لړ کې څه موده مخکې په دې ایالت کې د القاعده شبکې د یو ځایي مشر په ګډون د ګڼ شمېر ترهګرو د وژلو ادعا کړې وه. د یادونې وړ ده چې د پنجاب حکومت د خپل وزیر د وژنې له امله په دې ایالت کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی او همداراز د نورو بریدونو د ګواښ له امله امنیتي تدابیر هم کلک کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر سره د مشال همکار عمر دراز وزیر د کډوالو پر ستونزو او دغې په بهاله باندې خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د وزیرستان د 15 تحصیلونو کډوالو نه حکومت مرستې بندې کړې دي، نو وجوهات یې څه دي او د دې لپاره متبادل د حکومت پلان څه دی؟ نوموړی وایي
رو رو آبادکاری روانه ده، د آپریشن زربیاز نه پس واپسی هم له خیره شروع شوه ده. څه تحصیلونه داسې وو چې د آپریشن په وخت کې هغې د بهر د راوتو تکلیف هغې ته نه شو میلاو، هغې په هغه ځای کې پاتې شو. حکومت هغې ته د آی ډی پیز هغه مراعات هم جاری وساتل چې کم دی خلک د ایجنسۍ نه بهر راوتي. اوس چونکې واپسی روانه ده، آبادکاری دپاره هم ډېرې پیسې پکار دي. دا خلک چې کم دلته کې بې کوره دي، زیات د حکومت او د خلکو هم دغه خواهش دی چې یاره ټوله توجه دې اوس دې خلکو ته دې په واپسۍ او په آبادکاری باندې ولګي. چې کم کیش ہو د پر منتھ ایز اے ہول 21,000 فیملیز جوړیږي، دا 25 کروڑ 20 لاکھ روپے یووي. او دا چې کم راشن دې ته ملاویږي، داغه راشن سے تقریبا قیمت 12 کروڑ روپے جوړیږي، نو 10-37 کروڑ روپے تقریبا پر منتھ د دې خلکو کوتا ور روانه وي. اوس چې دا پیسې د دې خلکو په آبادکاری باندې ولګي او د حکومت د وسایل هم تاسو ته زموږ نه زیاته پته ده، نو بجای دا چې دا خلک په خپل کورونو کې پراته دي، دی ته مونږ هلته کې سهولتونه ورکو، مونږ د هغه ځای باندې فوکس کو او د دې په مت کې چې دا پیسې بچ کېږي دار د دې بهر راوتلي خلک په آبادکاری باندې ولګو. د دې بیسک پرپز یو دا ریټ آف دی گورنمنٹ هم لګیا دی، شکر الحمدلله بحال کېږي.
دغه خلک 15 تحصیلونه دوی بیا دغه چې کوم دی جواز پیش کوي چې مونږ خو زیاتره په دې کې راوتی یو، اوس هم پراته یو، او بیا که چېرته په خپلو سیمو کې یو نو زمونږ کاروبار بند شوی دی، نو زمونږ څه متبادله لاره نشته د معاش. که دا پیسې بند شي هلته صرف مونږ خورو، دې ته څه په پام کې نیولی دي چې دا خلکو متبادل خو څه وشي؟
دا خلک چې کوم 15 تحصیلونه دي دا ټول په کو په دې باول کې نه دي پراته، دا
کاروبار د دوی په میرالی میرانشاه کې دی.
بالکل، د دې کاروبار هلته کې دی، بجای دا چې مونږ دې پیسو ته کینو او دا نور خپل چې کوم بنیادی زمونږ مسئلے دی هغه دې اگنور کو، نو مونږ دې هغه فوکس کو اور هغه د پاره دې مونږ لارې رو بس کو، هغه کاروبار باندې نو بازارونه لګیاري دارې په میرانشاه کې جوړیږي، په میرلی کې جوړیږي، هغه ورځ ان شاء الله لره نه را چې دا بازارونه به ما باد شي. اسپیشلی هغه خلک چې کم ډیپندنت ټو په هغه ریسورسز باندې چې کم ډایریکټلی په ایجنسی کې دن نو، مونږ دې هغه باندې کارو.
رزمک خلک قضیه یا د شوی زی اسکینو هم دوی هم څنګه چې نور کډوال زی مړې وشي یا بل سمسلې نو په انټری باندې زی، اوس مونږ په انټری باندې زو، دې باندې هم پام کې نیولې شوې دي چې د خلکو ته دوی په روډ باندې کولاو سفر وکړي کنه، سکیورټي ایشوز دومره سخت دي چې
سکیورټي ایشوز خو تاسو ته پته رامنګ نه شو او خلاص کوله. رزمک مونږ سپیشلی خبره کوو، دا خلکو هم دغه ډیماند دا چې کومه خبره تاسو وکړه، هغه خلکو ته په هفته کې درې ورځې کرفیو ریلاکس کړه، نو چې کم کم ځای کې مونږ ته زمونږ یو وینډو مونږ ته ښکاری چې یاره مونږ د خلکو ته دلته ریلیف ورکول شو، هغه مونږ ورکو وای باندې خو خلک دلته لاندې خبر هم نره برالته کې مونږ جرګه یو کوته خلکو نه د مسلو ته پوسو کړلو. پینوام بریج دا بیسیکلی بندو، د خلکو ته ډیر لوی تکلیف وو، هلته کې مونږ خلکو نه د مسلو ته پوسو کړلو، هغه ته مونږ د سپینوام پل لاره هم کولو کړل، هغه خلک اوس په فجوره نه زی راځي، نظر په ټول باندې لري.
د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابرو چې زمونږ د همکار عمر دراز وزیر سره خبرې کولې، اوس د کرخې اړخ ننګرهار ته ورځو. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې جهادي شورا د یوې غونډې په ترڅ کې ګواښ کړی دی چې که حکومت په ننګرهار کې د طالب او داعش د ظلمونو مخنیوی ونه کړي نو ولس به وسلې راواخلي او مقابلې ته به راوځي. نور حال له جلال آباد باز محمد عبد را کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی او په ختیځ سیمه کې د جهادي شورا مشر اجي حضرت علي د یکشنبه په ورځ د جهادي مشرانو غونډې ته وویل د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی. نوموړي وړاندې وویل امنیتي ستونزې د شینوارو په سیمه کې اوج ته رسیدلي، خو امنیتي ځواکونو په خوګیانو او یسارک ولسوالیو کې عملیات کوي. د اجي شامرد په نوم یو تن پخوانی جهادي قماندان په خپلو خبرو کې وویل که دولت د وسلوالو ډلو د زور زیاتی مخه ونه نیسي نو دوی به په وسلواله مبارزه لاس پورې کړي. د دغه غونډې ګډونوالو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېدو، تر غونډې وروسته د جلال آباد ښار پښتونستان واټ ته راووتل او د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد شعارونه ورکړل. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د قبایلی سیمې د تعلیم د څانګې چارواکو ویلي دي چې دوی به په خیبر ایجنسۍ کې هغه سکولونه وتړي چې په کومو کې د زده کوونکو شمېره لږه ده. خو د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې د پوځي عملیاتو له کبله د دوی ګڼ شمېر سکولونه اړنګ شوي دي، او په زیر دې چې حکومت سکولونه تړي باید دغلته نور سکولونه پرانیزي او د زده کوونکو او استادانو ستونزې هوارې کړي. پدغاړه فرهاد شنواری راپور رکھی.
د خیبر ایجنسۍ د باډې خلک وایي چې دلته په سکولونو کې د پوځي عملیاتو بدمنۍ له وجې د زده کوونکو شمېره راکمه شوې ده او دغه سکولونه دې نه ختموي. په دې حکله د باډې سیمې یو مشر قاسم پرده مشال ریډیو ته وایي،
هغه تعلیمي ادارې هغه سکولونه ختمول غواړي چې په کومو کې د 60 او د 70 نه تعداد کم دی، خو مونږ یو چې دام نکه یو قسم زیاتی دی، لکه مو یو چې د سکولونه دې مخدمه په کوله چې دې بده نورې تعلیمي ادارې جوړ کړي، د خلکو ضرورت مطابق جوړې کړي شي.
د باډې سیمې او بلتن ترابلی پر دې په دې اړه وویل،
په کور خدا دو چې په 2009 کې کله د سکولونه بندیدل او ویل د سکول کم تعداد وو پابندې د فیصله وشي د سکول یوا دا دوامدا چې ته اوس سکول بند کې نو د کم چې سکول مالک ته اغا دې بې روزګار کړلو د سکول بند چې حکومت کمه پیسې لګي دلی اغا په لوړې ختم شوه. پکور دا او چې بوډېلا یو خوس پکیج ورکی.
د خیبر جن سید استادانو د اتحادیه یو مشر نصیر پردی په دې حق لخ په خیالات صدا سے سرګند کړل،
مونږ د وډو چې تر کومه پیر ټوله ای ډی پیز واپس شي ویني وي په دوه نوې تجربه اوس په حال ما کوي چې کله ټول خلک واپس شي او خلک خپلو خپلو علاقو کې سیټل شي، سکولونه کولاو شي، بیا به پته لګي چې د عوامو د پاره کومه یو پالیسي فائدہ منه ده.
د باډې سیمې د خلکو دغه غوښتنې په حق له مشکله د باډې نه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پر دې سره خبرې وشوي، نو دی وویل،
مونږ د ایسي اس اف سلام خبره کړی ورو، یو د گورنر سم خبره کړی ورو، او ان شاء الله چې کم متعلقه کسان دي د دوی با اوس میټنګ راغواړو، په هغه میټنګ کې به دا خبره وسره کوو چې را دا شای چې په کم ځای کې دا تاسو نه غلطي شوی لري یا کم شي زونه چې سکولونه دې بندولو حقدار نه دي، دی له موږ مکور کوو.
یا د دې وچ په باړه کې د تیر وګدې مدیرې سي د وسلوالو پر ضد روان پوځي عملیاتو له وجې سکولونه هم متاثر شوی دي. اوس باړه د وسلوالو نه پاک کړه شوی دا او کور شوی خلق ورتا بیرتا ستنیگی. فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا گل دورزی 19 پروگرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یوانی مبجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولی پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د بلوچستان حکومت د بلوچستان ایجوکیشن انډومنت فنډ په نامه د صوبې په ټولو ضلعو کې د اف اس سي یا دولسم جماعت هر اول درجه لرونکو زده کوونکو ته د وظیفو یا سکالرشپ ورکولو اعلان کړی دی. په دغه اړه باندې نیاز مساخیل نور معلومات راکړي.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې د دوی حکومت لخوا اعلان شوی د بلوچستان انډومنت سکالرشپ په اړه وویل،
انډومنت فنډ په اکله موږ پیسې ایښوي، اوس غواړو چې له هغه څخه خپلو ځوانانو ته چې چا فرسټ ډیویژن اخیستی هغو ته له دې څخه سکالرشپ ورکوو. په هغه کې موږ بنیادي طور باندې 1500 پر منت د فرسټ ایئر فرسټ ډیویژن چې کوم الکان اخیستی چې چا نمبران 60 یا 60 د ابوي په ټول ضلعو کې اف اس سي والا هغو ته دا سکالرشپ ورکوو.
د ضلع لورلای اوسیدونکو او د یو زده کوونکي پلار عبدالخالق بیا د ای پی سی یا دولسم زده کوونکو ته د میاستې 1500 روپۍ ډیر کم سکالرشپ ګڼي. دی وایي،
په دې به سټوډنټس د موجوده وخت او د موجوده آلات په تناظر کې دی په 1500 د میاشتې سو کې خو صرف د دوی د موبایل خرچ هم نشي راتلی. ولې جدید دور هغه له دې سره خپل د نیټ له دې شي سره وابسته دي هغه ریسرچ کوي. نو باید چې حکومت یو داسې سنجیده اقدامات وکړي چې له هغه سره نو دوی یو کار هم برابر شي.
د سیمې اوسیدونکو محمد اکبر فکر کوي چې حکومت به د پخوا په شان دا سکالرشپ هم له میرټ او انصاف پرته تقسیم کړي.
پښتونخوا ګورنمنټ څخه موږ نه مطمئنه دا اوس تیر واري د ام پی سکالرشپ یو مخکې ورکوي چې بیا ورکوي په هغه کې بالکل دی چې کوم دی د خپل پارټي خلک چې کوم دی هغه بیسټو په لاغه چې کوم دی هغه له پریویلیجز ورکړل هغه له ډیفرنس ورکوي.
خدا بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د ځینو خلکو دا تورونه نه مني. د زیاتوي دا پروګرام به مکمل پر میرټ او انصاف مشتمل وي.
فرسٹ ڈویژن چا اخستی هغه چې هر سووی بل څوک باندې کنسیډر کیږي که چا دوکه وکړه دا سلا په سم قانوني کاروایی کوو.
یاد دې وي سش کال 2015 کې د لسم جماعت د امتحانونو نتیجې له اعلانې دلو سره سم بلوچستان حکومت د انډورمنت ایجوکیشن فند په نامه د ای پی سی یا یو لسم او دولسم جماعت د اول ډویژن زده کوونکو لپاره تر دوو کلونو د میاشتې په حساب د 1500 روپۍ وظیفې یا سکالرشپ ورکولو اعلان کړی دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اند یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نشرګون د صوبې مشر حیدر خان هوتی ویلي دي چې حکومت د دوی د سیاسي ګوند د بدنامولو په غرض د دوی د مشرانو پر ضد سازشون روان کړی دي او دوی به د مخنیوي لپاره هر قانوني ګام پورته کوي. د خبرې حیدر هوتی په خبر کې یو خبري غونډه ته کړی دي. د خبري غونډې نو وروسته نوموړي زموږ همکار زلان یوسف جی سره خبرې کړې دي.
د احتساب کمیشن په صوبه کې چې کوم ناروا راوشتي دي او د خلکو په عزتونو کوم لاس اچول دي موږ په هغې مزمتو کو په هغې خبر وکړه. دلته کې چې قصدن امدن بعض عناصر د عوامي نشتل پاټۍ باره کې په میډیا کې د مختلفو قومي ادارو نمونه استعمالی او د عوامي نشتل پاټۍ باره کې د وخت کې کم یو د بدنامۍ کوشش کیږي منگ داغی مزمتوں کو پاغی ملک لاؤ خبر اوکڑا اور بیا غختنا مکڑا ما پخپل غختنا اوکڑا دا چیئرمین نیب نا چی اگر پخپل دا دے معاملات و تحقیقات کی چی دا صورت حال سرے. منگ دا احتساب قطن خلاف نہیں ہوں. احتساب پر ملک کی ضروری دے خو آغا احتساب چی اگر دا قانون دا تقاضوں مطابق ہوشی آغا احتساب چی اگر دا انصاف پر بنیاد مانی ہوشی دا سے احتساب نہ چی پاغی کی دا خل کو بیزتے ہوشی دا سے احتساب نہ چی اگر دا بے انصاف پر بنیاد مانی ہوشی اور گرین چی کم پا پنجاب کے نن لولویا واقعہ ہوشوا آگے واقعی معنی مزمتم کو ہمدردی لرو د شہیدانو سرا اور نہ صرف دا چی مزمت کو ہمدردی لرو بلکہ یوزل بیا داخل موقف دوہرا ہو چی ظلم او انتہا پسندے خلاف عوامی نیشنل پارٹی کم کردار ادا کرے دے منگ با موجودہ اداروں و حکومتوں سرا مکمل تعاون کو خپل کردار با داکو ترسو پورے چے دا ناسور مکمل طور ختم شوی نری. حیدر صاحب دا کم ناصر جتا سو ہے ان پی خلاف تے کم نرا پاہی دے دا رسو دا خلا بخی اختارا مخیتا ندی راغلے چیزی اوے ما چے دغا دے چونکہ پا مختلف اخباروں کے پا میڈیا چینلز کے خبروں میں پلانٹ کی لگیا دے افواگانی خوری نو منگا ام پا دے تکل کی اوز چے آغا کسان منگ خکارکو اور نہ صرف دا چې ښکارې کو بلکې د اغي خلکو خلاف د پاکستان د قانون مطابق مونږ حق لرو چې مونږ کاروایی وکړو.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1520 پر لنډو څپو 2113
15,350 او د انټرنیټ لالاري پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
یہ درنگ شیبیلا پو پختونخوا کی د سحر لسنی بجی کی دن کی دی د بشیر گواخ نبا مهم خبرون اورو د خبرون رستورتا د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نا مهم برخی وړاندې کو زمونږ ونی د خبرونه ستوند او سرکار کی باب او سواد کی د سړکونو د حالات په اړه ووره خړمبی د بشیر گواخ نا د دی وخت خبرون اورو.
د پاکستان پوز په یو خبر پاڼه کې ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې په تازه هوایي بمباریو کې 40 مشکوک وسلوال وژلي. خو ځینې خلکو نن مشال رېډیو ته وویل چې پرون غرمه شوې دې بمباریو کې ولسی وګړي په نښه شوي دي. نن د پاکستان په پنجاب کې د صوبې د کورنو چارو د وژل شوي وزیر او پخواني پوځي کرنل شجاع خانزاده په ویر کې 3 ماتم اعلان شوی دی. پر شجاع خانزاده پرون په اټک کې په خپله حجره کې ځانمرګي برید وشو او د چارواکو په خبره د هغه سره 2 نور ووژل شول. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ وایي چې حکومت له یادې سیمې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې پر بې کورشو خلکو هر میاشت 40 روپۍ لګولي چې اوس کوشش کوي دا پیسې واپس تلو خلکو ته په سهولتونو ولګوي. د کشمیر په لانجمن سیمه کې هندوستان او پاکستان پر یو بل ډزې او راکټونه ویشتلي چې له کبله لږ تر لږه 8 ولسی وګړي وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي. یوه هفته کېږي چې دواړه هیوادونه نږدې هر ورځ پر کنټرول لاین ډزې تبادله کوي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې دغلته په دور بابا نازیان او مومندرې ولسوالۍ کې خلکو ته سیلابونو درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی د درغلی او د حکومت په لوړه کچا غیز اچونکو بې نظمۍ کمولو لړکی د اصلاحاتو په ترڅ کې 11 وزارتونه ختم کړي دي. امریکا او د دوی اتحادي هیوادونو پرون د اګست 14 تاریخ ویل چې په تیرې 40 ګنټو کې په عراق او شام کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایش د جنګیالیو پر ضد 22 هوایي حملې کړي دي.
مهم خبر نو واورېده چې بشیر ګواخ وړاندې کولو سوردو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهمې برخې وړاندې کړي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په اټک کې د پنجاب داخله وزیر په ډیره کې ځانمرګي برید له وجې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وجل شوی دی. ادارې وایي شجاع خانزاده ته د داخله محکمې ذمېواریانې کال 2013 کې ورکړی شوی وي او هغه د ترهګرۍ خلاف په لویو کاروایانو کې فعاله پاتې شوی دی. ادارې په وینا تیر کال هغه ویلي وو چې ناکارونه ګرځول شوي تنظیمونه د کار کولو نه منع کړی شوي دي او قومي مفاداتو خلاف د کار کوونکو NGO-ګانو او مدرسو فهرستونه هم تیار کړی شوی دي او د کلک ثبوت په بنیاد بد دی خلاف کاروایانی کیږي. درې مخکړي کې چې وسلوالو خلاف کاروایانی روان دي خو د اټک د ځانمرګي برید څخه ثابت شو چې بیګونه انسانان اوس هم په نخ کیږي. درې اخیری کلی کې باید چې د پیښې مکمل تحقیقات وشي او معلومه کړي شي چې وسلوال خپل هدف ته څنګه پر رسیدو بریالي شو. د وسلوالو دا کیسه منسوبې ناکامه جوړول لپاره ضروري خبره ده چې د قبایلي سیمو په شمول په خارونو کې هم د وسلوالو خلاف کاروایانی وکړي شي چې هغه خپل انجام ته ورسي. اج ورځپاړه هم خپل درې په دې موضوع کې او وایي چې د اټک په کی شادی خان کی په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر کرنل شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وژل شوی دی او د پنجاب صوبې حکومت لخوا په دې لړکې د تحقیقاتو حکم هم ورکړی شوی دی. ادارې زیاتوي چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر ته خطر و نو په سکیورټي انتظاماتو سوال راوچتيږي. د دې په اړه اصل صورتحال به د رپورت مکمل دونه پس راځي خو حفاظتي انتظاماتو کې مقامي خلک نتیجې ورکول شي د څه لپاره چې د یو ښه حکمت عملي د جوړولو ضرورت دی. جمهوریت پانه خپل ادارې کې کې سینیټر مشاهد الله خان د هغه د یو انټرویو ورکولو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د وضاحت غوښتنه او بیا ترې استعفا اخیستل بلا شبه یوه داسې فیصله ده کوم چې د ملک موجوده صورتحال کې قومي مفاداتو لپاره ضروري وه. ادارې مخکې دي کې سینیټر مشاهد الله خان خپل یو انټرویو کې د ISI یو پخواني مشر تیر کال اسلام آباد کې شوې د تحریک انصاف د درنې منصوبه ساز ګرځولی وو. ادارې وایي د ملک موجوده حالاتو کې داسې معاملات اوچتول د څه له وجې چې پوځ او سیاسي مشروالۍ کې فاصلې د پیدا کولو خطر وي د قومي مفاد او حکمت او دانشمندۍ سره سراسر منافی دی. در اخر کې لیکي تیر کال سو شو او څنګه وشو د دې نه زیات مهمه خبره ده چې وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف جنرال راحیل شریف قوم ته ورپېښ چیلنجونو باندې قابو موندلو او ملک د خوشحالۍ او ترقۍ په لار بوتلو لپاره مکمل تعاون کوي، باید چې د مافي اختلافات هیر کړی شي او هماهنګي قائم او ساتل شي او د قومي مفاداتو تقاضا هم دا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوردونکو راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. ای پی خبری ایجنسی لیکلي دي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار بعد اګست په 23 نیټه هند ته سفر کوي. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي دي افغانستان په دې تیرو نږدو کلونو کې په ټیکنالوژۍ کې مهم پرمختګونه کړي دي خو لا هم ورته زیات کار کول دي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
ای پی خبری ایجنس لکی د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاحکار سرتاج جزیزبا په روانه میاشت کې هند ته ځي. په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره په یو غټ خبری کانفرنس کې سرتاج جزیز وویل د بعد اگست په 23 نیټه هند ته ځي. تمدا په دغه خبرو کې بعد د دوانو هیوادونو ترمنځ په امنیتی او اقتصادي خبرو بحث وشي او له دې سره بعد د دوانو هیوادونو ترمنځ د ځان ښکار شوی د خبرو عمل یو ځل بیا پیل شي. د دوانو هیوادونو ترمنس په ګډه پوله د تشدد د پیښو د رامنځته کېدو له وجې اکثره تاوتریخوالی رامنځته کیږي او له دغې سره د خبرو عمل په تیرو کلونو کې د ځنډ ښکار شوی دی. د تیر زیارت په ورځ د هند خواته په کشمیر کې د یو جومات بهر بمی چاودنه وشوه چې پکې 10 کسان ژوبل شول. ځایي پولیسو په تیرو 14 کالو کې په دغه سیمه کې دا داسې لومړنۍ پیښه وه. د هند او پاکستان حکومتي مشرانو په جولای کې په روس کې له یو بل سره ولیدل او دواړه وزیر اعظمان د خبرو د عمل په وړاندې بوتللو صلاح شول. د سرتاج عزیز هند ته سفر هم د دغه خبرو یوه نتیجه ده. ای پی لیکي تمه ده په روان کال کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم پاکستان ته سفر وکړي. هغه ته وزیر اعظم نواز شریف دغه هیواد ته د سفر بلنه ورکړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په 2002 کال کې په افغانستان کې 99% آبادی ټلیفون ته هیڅ لاسرسی نه لرلو. خلک به نورو ښارونو یا حتی ګاونډیو کونو ته صرف د دې لپاره تلل چې یو ټلیفون وکړي او اوس سراسر 90% خلک ټلیفون نه لري. ځوانان فیسبوک استعمالوي، دوی ټویټر او داشان په نورو ټولنیزو وبپاڼو خپل نظر شریکوي او د دنیا نه خبريږي. په دغه هیواد کې یو شمېر ټلیفوني کمپنۍ کار کوي. په یو وخت کې چې طالبان د موسیقي خلاف وو اوس په ټویټر هم شته. خلک کاروبارونه لري او د مختلفو موبایل کمپنیو له لارې یو ځای نه بل ځای ته پیسې هم لیږي چې دغه یو مهم پرمختګ دی. د کابل، کندهار، بامیان، فیض آباد او د یو شمېر نورو سیمو روغتونونه د کراچۍ د اغا خان روغتون سره د ټکنالوژۍ د استعمال له وجې تړلي دي. دوی معلومات شریکوي او د علاج نوې لارې لټوي. د ټیلی میډیسن لینک په ذریعه افغان ډاکټران اوس اپریشنونه کوي او مریضانو ته د علاج اسانې لارې ښایي. فارن پالیسی لیکي د دې ټولو پرمختګونو باوجود بیا هم افغانستان ته د ټکنالوژۍ نه د ګټه پورته کولو لپاره به لا زیات کار کول وي چې دا شان خپل ولس ته اسانتیاوې ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یونان په ټاپو کاس کې د پراغښتونکو ترمنځ نښته شوې ده. په کاس کې هوټل چې له ډېره وخته د هوټل مالک پریښې دی او دغه تش عمارت ولاړ دی، اوس د هغو پراغښتونکو ځای دی چې د خپلو هیوادونو له جنګ او بېوزلۍ تېښتې ته اړ شوي دي. په دې کې ډېر خلک د شام، افغانستان، پاکستان، ایران او افریقایي هیوادونو نه هجرت ته مجبور شوي دي. په دغه اړه د ملالۍ بشیر راپور.
کاس ټاپو ته رسیدلی پناغښتونکي په بې صبرۍ سره سترګې په لاره دي چې کله به یې نومونه ثبت سي. دا پناغښتونکي چې ډیری یې افغانان او د سوریه وګړي دي، څو اونۍ په پارکونو کې له کمپونو وهلو وروسته په کاس کې د فوټبال یو لوبغالي ته انتقال سول. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د یونان پولیسو د دې هیواد په ټاپو کاس کې پناغښتونکي وهلي او ورباندې اور وژونکی ګاز کارولی وو. شاوخوا 1500 پناغښتونکو د لوبغالي پر وره هجوم وروړی وو چې هلته نومونه ثبت کړي تر څو اتن ته سفر وکړي. د کاز ټاپو د پولیسو د حوزې مخې ته د یک شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ایران د پناهغوښتونکو ترمنځ د نوم ثبتولو پر سر نښته پیل سوه او پر یو بل یې ډبرې اورول پیل کړې، چې په پایله کې د ګڼ شمېر خلکو پر مخونه وینې رامات سوې. میرزا خان له هغو افغان پناهغوښتونکو څخه دی چې اوس په کاز ټاپو کې بند پاتې دی. کاز ته تر تګ مخکې ده د افغانستان په هلمند ولایت کې د ایساف ځواکونو سره په هوایي ډګر کې دنده ترسره کوله. میرزا خان وایي جرمني ته د رسېدو لپاره یې قاچاقبر ته د کورنۍ د هر غړي پر سر $8,000 ورکړي وو. د میرزا خان کورنۍ 9 غړي لري. میرزا خان له خپلې کورنۍ سره د کاز په یوه ځنګله کې شپې او ورځې تېروي. کاز ته تر رسېدو لپاره میرزا خان ازادي راډیو ته د خپل سفر په اړه داسې وویل:
راغله د ایران ویزه مې ځان ورته اخیستې وه. راغلو ایران ته، څو شپې ایران کې وو. د ایران څخه مارکا ته ته راغلو، ماکو پر مارس باندې. ماکو مارس کې یوه شپه حالته وو. د هغه بیا بیا حرکت مې وکړ چې راسو پر کردستان پر مار باندې ترکیې. هغه بیا پر مونږ باندې ټکان وسوه، خو چاغبر موټر دغه کې ونه درېده. نو راغلو په خاورو ته د ترکیې چې واوښتلې د سیمې څخه 28 ساعته هغه چاغبر په مونږ پیادهروي وکړه پر غرو باندې. نو هغه چې راغله بېخه د پښو ویلې، نوکان د ټولو هلکانو شنه سه، ډېر په عذاب سه. راغله ترکیې ته د اختر په اول شپه ترکیې ته ورسېدلو. هغه نه بیا په ترکیې کې پاتې وو. تر اوسه پورې اوس حرکت وکړ. راغله دلته پر دې مارګ باندې. نو کښتۍ مونږ ته واخیستل. د 9 کسه په یوې کښتۍ کې وه. حرکت مو کړ. 40 ټکي په اوبو کې وو. نو ورسېدلو، دلته ورسېدلو. نو دلته هم راغلي وو. دلته مونږ څخه څوک پوښتنه نه کوي.
د اروپایي اتحادیه د کډوالو کمشنر دیمیتریس اورامپولوس د جمعې په ورځ وویل چې په کاز کې د پناهغوښتونکو وضعیت له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو زیات خراب دی. دا لومړی ځل نه دی چې پناهغوښتونکي چې اروپا ته تګ غواړي په لارو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سي، او اروپا ته تر رسېدو وروسته یې هم د ژوند لور نه وي معلوم.
یو بل راپور په وار آن دی راکس وبپاڼه کې یو راپور راغلی دی. دغه راپور مهم ټکی دا دی چې د پاکستان ستراتیجي چې کومه ده د ترهګرۍ پر ضد، آیا دغه کیسه بدلون راغلی دی او که نه دی راغلی؟ د مدیحا میرزاده نه مهمې برخې وو.
لیکواله پوښتنه راپورته کوي چې د سمیر لالوانی د لیکنې سره سم آیا پاکستان په رښتیا په خپلو پالیسو کې ستراتیژیک بدلون د راوستو په حال کې دی که څنګه، چې د مودو راهیسې تمرکز هند پاتې شوی دی. لیکواله لیکي د قومي امنیتي پالیسو په حواله په نړیواله کچه د پاکستان تاثیر بدل شوی دی. هغه د لالوانی د لیکنې په حواله لیکي چې د هغه په خبره پاکستان د هند په وړاندې خپله دښمنانه رویه بدله کړې ده. له هند سره د سیالي پر ځای پر خپلو کورنو امنیتي مسلو توجه ده او په دې پروسه کې خپل ستراتیژیک کلتور ته بیا کتنه کوي. لیکوال لیکي داسې نه ښکاري چې په موجوده وخت کې دا هر څه عملي شي، او زیاتوي پکار ده چې امریکا د پاکستان اصلیت ته وګوري او له هغې سره سم دې پلان جوړ کړي. لیکوال لیکي دا رښتیا ده چې پاکستان د خپلو لاسپوسو وسلوالو ډلو مخه نیولې، چې له امله په کشمیر کې حالات ښه شو، خو دا هر څه د امریکا د فشار له امله وشو. د امریکا ټوله توجه په افغانستان کې پر جګړه وه او نه یې غوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ یې شخړې امکان پیدا شي. نیکواله لیکي دې خبرې ته پاید پاموشي چې د لالوانی د خبرې برعکس په دې وروستو کې پاکستان د کشمیر په اړه خپل موقف څرګندول زیات کړي دي. پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په خپل دور کې د کشمیریانو په خوښه د کشمیر راتلونکي د ټاکلو خبره پریښوده، خو د مشرف له تګ سره سم جنرال اشفاق پرویز کیانی دغه پالیسیانې لرې کړې او د کشمیریانو په خوښه د هغه سیمې د الحاق خبره بیا تکرار کړه. له دې سره سم یې په کشمیر کې دښمنۍ ته بیا هوا ورکړه. همدغه موقف ته پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف هم خپل کړی دی، چې وایي د کشمیر مسله د پاکستان شریک دی. لیکواله لیکي په 2003 کال کې دواړو هیوادونو پر ډزبندۍ موافقه وکړه چې په وروستو 2 کالو کې د ډزبندۍ خلاف ورزي ونه شوه، خو د 2009 کال راهیسې په سرحدي سیمه د پاکستان لخوا د ډزو په تبادله کې زیاتوالی راغلی دی. لیکواله وایي د لالوانی د خبرې سره سم دا زیاتوالی د 2002 کال په پرتله هغه عمره زیات نه دی. دغه په خبره په دښمنۍ کې کمی د پاکستان د ستراتیژیک بدلون له امله شوی دی، او زیاتوي چې که څه هم پاکستان اوس هم د کشمیریانو بلتون پالو ملاتړ کوي، خو له پولې بلې غاړې ته د اوړېدلو هڅې، پرتشدد پېښې او ملک ژوبله کې د کال 2001 په پرتله 90% کمی راغلی دی. لیکواله لیکي لالوانی دا نه دي بیان کړي چې پاکستان دا ډزې د څه لپاره کوي. هغه وایي تاریخ ته کوکتل چې نو د دغو ډزو په عذر پاکستانی وسلوالې ډلې په سرحدي سیمه د هند غاړې ته د اوړېدو هڅه کوي، خو اوس پاکستان د مداخلې کولو لپاره متبادلې لارې لټولې دي. لیکواله د لالوانی د هغه دعوې په حواله لیکي چې د کورنو امنیتي ګواښونو له امله پاکستان د هند په وړاندې په ستراتیژیک ډول خپله رویه بدله کړې ده. خو د لیکوالې په خبره که څه هم د پاکستان پوځ دا وخت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد کاروایي کې بوخت دی، دا په هیڅ ډول د ستراتیژیک بدلون طرف ته اشاره نه کوي. یو دا چې د لالوانی د هغه دعوی په سم ډول تصدیق نشي کېدی چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان دفاعي لګښتونه کم شوي دي، ځکه چې د پاکستان د دفاعي بجټ په اړه معلومات په شفاف ډول کله څرګند نه دي پاتې شوي. بل دا چې که څه هم لالوانی وایي چې د پاکستان لخوا د وسلو په اخستو کې کمی تر سترګو شوي دي، خو په اصل کې چې له چین او امریکا پاکستان کومې وسلې اخیستې دي، هغه د روایتي دښمنانو لپاره دي، نه چې د کورنو دښمنانو په وړاندې د استعمال لپاره. په داسې صورت کې لیکواله دا یو ستراتیژیک بدلون نه ګڼي. لیکوال لیکي په مقاله کې لالوانی لیکلي چې پاکستان له هند سره سیالي کول نه غواړي ځکه چې پر خپلو کورنو مسلو یې زیاته توجه ده. لیکوال زیاتوي کچره پاکستان کورنی وسلوال یو ګواښ ګڼل، نو پکار ده چې د کورنو دیوبندی وسلوالو د لمینځ وړلو په لړ کې مو د پاکستان هڅې لیدلې وي. د هغې په خبره همدغه ډلې د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. لیکوال لیکي لشکر طیبه چې د پاکستان استخبارات یې په هند کې کاروي، د پوځ لخوا د یادې ډلې ملاتړ د لالوانی د ستراتیژیک بدلون له خبرې سره سمون نه خوري.
د مليحا مرزه در راپورته سره د اوریدونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار په دغه خبرونه کې په سواد کې دا وخت د سړکونو څه حال دی او د هغې د جوړولو دپاره چارواکي څه کوي، دغه اورې د خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
ستریم شي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د سواد سیلانی سیمې ته د تاریخ په کتابونو کې د ایشیا د سویټزرلینډ نوم ورکړل شوی دی. د دغو سیمو د قدرتي ښکلا، دنګو غرونو او شنو باغونو ذکر په شاعرۍ، سندرو او کیسو کې شوی دی. خو د تیرو شلو کالو راهیسې د حکومتونو د بې غورۍ له امله د دغې ښکلې سیمې د سړکونو حال دومره خراب دی چې اوس د دغو سیمو سیل لپاره ورتګ د ولس لپاره لویه ستونزه ده. د درګاه نه تر کالام پورې دغه 170 کیلومتره اوږد سړک د ځایي ولس په خبره په کندو کپرو بدل شوی دی. همدغه زمونږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
په لاره باندې چې کوم ډېر مشکلات دي، هغه مشکلات په وجودو چې موږ راورسېدو، هغه ټول تکن، هغه ټول ستړیوالی ختم شو.
کالام، مدین، بحرین، میډن ټول خري، خو بس د بحرین نه دیخوا دا روډونه خراب دي. کدی ته حکومت توجه ورکړه ډېر خوند وږي.
کلام تتلون کی دغه سڑک پاڑا زمون همکار نیاز احمد خان دا رپور برابر کړی دی.
سوات کلام کې سلور رزنۍ د سیلګرۍ پرمختګ میلې ته د مرګ د بیلو بیلو برخو څخه په زرګونو خلک راغل دي. میله کې سیلانیانو خوند لپاره یو شمیر هلې ځلې وشوې چې پکې د موټرسایکل او زغل، د اسونو ګډاګانې، کلتوري هلې ځلې او دغه رنګه یو شمیر سټالونه هم لګېدلي وو. راغلي سیلانیان وایي چې سوات ډېر ښایسته سیمه ده او بیا په خصوصي توګه کلام او خواوشا سیمو څخه دوی ډېر خوندونه واغستل. په دا اړه باز تنانو مشال ریډیو ته وویل.
ما بڑا بیر سر تعلق دی چکم دین تغییرات خوشحال شوم زه خو اکثر بار ما خدا دل پړم بیل ما شمان سره په راغلن چکر تا ډیر خسته دی ری کلام مدین بحرین میډن ټول خري خو بس د بحرین ندی خو دا روډونه له خراب دي. کدی ته حکومت توجه ورک نو ډیر خوان وږي.
تمانم دي زاکی حسین او زه راغلم د نخړنا کلام چې ما ولیدو د نوم نه علاوه ډیر زبردست نوم نیم خسته دی. بل دا ډن چې کوم دی ډیر زبردست دی. بل پلا روانه چې کوم دی لږ مشکلات دي. هغه مشکلات په وجودو مدته چې موږ راورسېدو، هغه ټول تکن، هغه ټول ستړیوالی ختم شو. ډیر زبردست دی او خسته دی.
دغه رنګه د حیدرآباد څخه سره د کوړمې راغلی نیها پیغلا وای
کافی ساری اکټیویټیز هم بایکینګ، ټګ آف وار، بوټینګ، جیټ سکینګ وغیرہ
ډیر شی هلی زلی دی. د کښتو مقابلې دي. موږ دلته ډیر خوندونه اخلو. نوی نوی شیان مو ولیدل. ډیر ښایسته او ډیر ښه ځای دی او د دې ځای اوسیدونکو ډیر میلمستیا واده دي. خوراکونه هم ډیر ښه دي، ډیر شینکی دی، پاک ځایونه دي. زه خو دا مشوره ورکوم چې دلته انسان راشي، تازه شي. په دغه میله ځایي اوسیدونکي هم ډیر خوشحاله دي او وایي چې داسې میلې د دوی روزګار لپاره ډېرې ګټورې دي. لکه مهوډن کې کښتۍ چلونکی یو تن وایي
مانم نیاز علی خان دی، مټلتان اوسیدونکی یم او دلته کښتۍ چلوم.
اسی عام روزو کی دلته مېلمانوم کم راځي او زمون کاروبار منه جمع کی زمون مشکلات ډيري او لارې مارې مونږ ته بندي نو دا چې مېله مونږ ته آرمي والا ولګي ا دې کی مېلمانوم ډېر زیات راشي زمون کاروبار وسی شي او ډېر ښه کاروبار زمون چلیږي.
یو بل زیتن محمد نواب وای چې دوی دغه میلو ته ډېر خوشحالي کی خو د دې سیمو سړکونه ډېر خراب دي.
د روډ وجه نه ټول دغه زمون کاروبار خراب دی. چې روډ صحیح شي نو دلته درګاه لګاو خلق حساب راځي دلته خلق بیا راځي چې اوس یو سړی چې اوس یو در راځي نو بیا هغه نه راځي ویل چې روډ خراب دی نو دغه وجه نه دا درخواست کوو چې حکومت ته چې دا زمونږ روډ زمونږ له سیټ کې.
د میلې په اخره ورځ د خیبر پښتونخوا صوبای وزیر محمود خان مشر میلمه و. دوی په دغه موقع وویل چې داسې هلې ځلې د سوات سیمې لپاره ډېرې ګټورې دي او دوی به د دې سیمو سړکونو په خولو کې خپل کردار لوبوي.
د دغه سړک د دې موجوده بدحالۍ په اړه مو په قومي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف ګوند لخوا منتخب غړي سلیم الرحمن سره رابطه وکړه او په سر کې مو ترې وپوښتل چې سلیم الرحمن صاحب په عمومي توګه باندې دا هغه سیزن دی دا هغه موسم دی چې خلک کالام مدین بحرین او دغو سیمو ته ځي خو دغه خلک دا شکایت کوي چې د ډېرو مودو نه د دغه سیمې دا روډ نه مکملېږي. سلیم الرحمن صاحب اوس د دې اولس د آگاهی د پاره که تاسو دې ته دا وایي چې د دې مین مسله څه ده؟ د دې روډ آیا پیسې نشته؟ آیا دغلته ټیکهدار نه راځي؟ که پیسې راغلي دي خلک یې نه استعمالوي درغلي پکې شوې ده؟
او دا نورته چې ما ګور مدین بارے پر تاسو خصوصي نه لرم نو شریف صاحب او ته زموږ یو روټ خصوصي ما یو دغه وکړه نو یو کوم سعودي حکومت یو ګرانټ منځور کړی دی چې موږ د منګور او فتی پور لپاره هغه هم د دې افسرانو د لاسه چې لکه موږ د خدای په نامه پیسې کوي خیراتي پیسې ورنګ کوي او په هغه کې افسران پکې زی هغه دا کار نه کوي. سعودي حکومت چې دا موږ په اف دبلیو آرمی والا باندې کوي او دلته یې چې ولا و چې نه
دا چې د کوم افسرانو تاسو خبره کوي دغه ادارې خو دغه د صوبایي ادارې دي او صوبه کې ستاسو حکومت ته
د صوبایي نه دي کنه د دې فدرال ګورنمنت سره د کمیونیکیشن منستری د زمونږ د فاخي حکومت سره دغه د جلا یعنی چې د بدقسمتۍ نه دا زمونږ اثر په نه چی راغی د صوبایي نه تر اوسه په کار شروع شوی دی خو افسوس دا چې دا فدرال ګورنمنت کې موږ دلته په پوزیشن کې یو نو دا کې باوجود د منیسټر سره د کینچې د چیرمن سره سره
پس پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د یو خاص د عربون روپو د پیکیج اعلان کړو د دې سړک د پاره پکې هم پیسې وي نو هغه پیسې اوس شته که هغه پیسې چرته تللی دي هغه چرته دي
سپتمبر کې چې موږ سوات خلک واپس اگست آی ڈی پی نو 2009 کې یوسف رضا گیلانی په سپتمبر کې راغی د دې پروګرام موږ د کیو په پای کې ټول راغی ټول منیسټران او ټول طالبان موجود وو یوسف رضا گیلانی په هغه ټایم پاسې د مالا ارجنټلی تاسو یو دې پروجیکټ راکړي چې زه په سمدستي په هنګامي بنیاد باندې کار وکړم وزیر علي خان زمونږ د فارست منیسټر په هغه ټایم پاسې او ورته ویل چې موږ د درګینو له کالانو پر داسره کړو هغه به زه وشو نو زه غواړم یو صرف اوشي د غوینه خبره وږي او کار وکړي چې نور موږ په هیڅ ډول حساب نه پیږو چې منظوري څه شو هغه منیسټر ډایرکټیو شو
سلیم الرحمان صاحب دغل تک فوزم موجود دے او د فوزم پر ڈیرو پروجیکٹونو کی پر ڈیرو پروجو کی پخاص توګه د ریډونو په حوالے سره د دویم ډیر لاسی نو ستاسو په دې حوالے سره د فوز سره یا د صوبائی حکومت سره یا د وفاقی حکومت کی داسې سوک دی چې تاسو غړی چې هغه خند دی او د روډ مکملولو کی اغوی مرسته نه کوي
فوج پکې نه دی فوج سره زمونږ میټینګ شو میجر جنرال زمونږ علاقې کم یو کمانډر دی هغه سره زمونږ یو درې سلو میشن کې میټینګ شو هغه موږ تکول دا غوښتو زه تاسو ته بل خبر کوم په 2010 کې چې سیلاب راغله کوم مین پولونه شو غوړي کولې دي 2010 ته ګوره 2014 پورا هغه پولونه لا تر اوسه نه دي چې زمونږ من غوړې یو بریج دی هغه لا تر اوسه د کښې خلک په کښو کې راوړي زمونږ خو ځخېلې او د بارډري پولونه ور سره شو دي اختر ته تیار شو سلو نور کاله کې آرمی والا خوشیدی آرمی والا خوشیر دغلی جی جرنیل زمین کا پورا دغل کو آدھے چی دا گرانٹ کا خبر ہم تا جرنیل سے بکڑا پاگا ٹیم پر میٹنگ کے چھے من لے سعودی حکومت سے تقریباً دالی سکول ڈالر راکھیں تا جیسارا کا پارا کو آتاران تا کی دا دا غدا خوی خبر زنا سکون کی آتاران تا کی دمین سرا دا کئی
سلیم الرحمان صاحب چې تاسو بار بار د دې افسرانو او ذکر کوئ نو د دې افسرانو سنومونه شته دا سوق دي چې ولست پته ولګي
نه 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 زه هم د خپل مې د مې چې کوم دي چې سوق نه خو زه ډایرکټ دی ته ځل شم نو موږ څه دغه کوم خدای پته نه لګي چې سوق پکې ما خو نه تاسو سوق چې هغه روز هغه مخ کې دا درې سوق دي مخ کې په اجلاس کې کمیټیشن منیسټر اځل کې لاو خو د کمیټیشن منیسټر هم نو هغه څه اضافي چاله چارج ورکړو نو اوس د کمیټیشن منیسټر هم راځي
نو سلیم الرحمان صاحب تاسو اوس اولس تسوائے اولس تاسو تاسو گنی اولس وای چې تاسو زمونږه نمائنده یې کې په پارلیمان کې او تاسو به د دې مسلې حل روباسي تاسو څه غنئ چې د دې مسلې حل به پر اتلونکو سمره وختونو کې راوځي
یاره چې ټایم خو پکې ما خل له لګي د 14 د مسلې دا هې چې نن دا د زبرپور کوشش کوم منیسټر سره سره من خپل د کمیونیکیشن منیسټری یم چې دا کوم ګرانټ چې موږ د سعودي حکومت سره کړل نو چې دا کوم څه کوم راوځي ته زبرپور د خپل منیسټر سره مو د چیرمن سره دا کوم چې دا کار وشي ان شاء الله جی
اوریدونکو داود نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې مو حل کړئ